السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبریږي. جمعه ده، د کب یهود میاشتې څلورمه، د فبروري میاشتې درویشتمه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه قوي اجماع لري. ښاغلی ویست پنځشنبه وخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تازه د دوحې له کنفرانس بیرته واشنګټن ته ستون سوی. د دوحې غونډه د فبروري پر 13مه او 19مه د ملګرو ملتونو په کوربتوب وسوه چې د څه باندې شلو هیوادونو او سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. توماس ویست لیکلي چې هیڅ هیواد نه غواړي افغانستان نه د ترهګری ګواښ رامنځته سي. هغه ټینګار کړی چې ټول د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغان ترانس د وسپنې پټلۍ د پروژې په باب خبرې وکړې. د آذربایجان ټرنټ خبري اژانس پرون پنځشنبه خبر ورکړی چې دواړو مشرانو پرون د روسیې د کازان غونډې په څنډه کې د کتنې پر مهال پر دې موضوع بحث کړی. افغان ترانس د وسپنې د پټلۍ هغه پروژه ده چې د منځني آسیا هیوادونه په سوداګرۍ او ترانزیت کې له جنوبي آسیا سره نښلوي. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سر راست امیر خان متقی ویلی و چې ازبکستان، افغانستان او پاکستان پریکړه کړې څول تر موږ څخه تر پېښور پورې د دې پټلۍ عملی کار ډیر ژر پیل کړي. تمه کیږي دغه پټلۍ د ازبکستان تر موږ ښار د مزار شریف، پلخمري، کابل او جلال آباد له لارې له پېښور سره ونښلوي. په بل خبر کې د طالبانو حکومت د مزار شریف او ازبکستان ترمنځ د وسپنې پټلۍ د بیا رغونې د چارو د پیل خبر ورکړي. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د دې پروژې چارې د څه باندې 6 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت پیل سوي. په خبر کې ویل سوي چې دغه پروژه به د 15 اویا کیلومترو په اوږدوالي د بلخ د مرکز مزار شریف له هوایي ډګره پیل تر ازبکستان پورې وغځیږي. په دې مناسبت د ازبکستان د یوه هیئت د حضور خبر هم ورکول سوی، خو پخپله ازبکستان د دې موضوع په باب رسمن تبصره نه ده کړې. د طالبانو چارواکي وایي چې د مزار شریف ازبکستان د وسپنې پټلۍ بیا رغونه به په 3 میاشتو کې بشپړه او دغه پټلۍ به وروسته ګټې اخیستنې ته چمتو سي. په هند کې 1.5 کلن افغان په دې تور نیول سوی چې 10 کاله په هند کې په غیر قانوني ډول اوسېدلی دی. د هند د ممبئی ښار د جنایي تحقیقاتو څانګې پرون پنځشنبه ویلي دغه افغان مستعار نوم پر ځان ایښی و او جعلي اسناد یې جوړ کړي وو. پولیس ویلي چې دغه مشکوک سړی د چهارشنبې په ورځ د ممبئی ښار په ودالا سیمه کې نیول سوی. چارواکو ویلي د پښتنو ګرویجونو په وخت کې هغه خپل نوم ظاهر علي خان معرفي کړی او د اسنادو له څېړلو وروسته معلومه سوه چې په خټه افغان دی. یوې نسبتا خفیفې زلزلې نن سهار د کندز ولایت ځینې برخې ولړزولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې د ریشتر په مقیاس د دې زلزلې د شدت اندازه 4.6 وه. په دغو معلوماتو کې ویل سوي چې د دې زلزلې مرکز د کندز جنوبي برخې وې. تر اوسه په دې زلزله کې د اوښتې مرګ ژوبې په باب څه نه دي ویل سوي. تېرې یکشنبه د ریشتر په مقیاس 1.5 درجې زلزلې د بلخ ولایت ځینې برخې لړزولې وې. هلته هم چاته د سره او مال زیان نه و اوښتی. سپینې مڼې وایي په منځني ختیځ کې د اوربند د ټینګښت لپاره هڅې مثبت لوري ته روانې دي. د سپینې مڼې ویان جن کربی رسنوی ته ویلي چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازي بریت مک ګورک پرون له اسرایلي مشرانو او د یرغمل سوو کسانو له کورنیو سره خبرې وکړې. یو بل ډیپلومات هم ویلي چې په غزه کې ښکېل لوري په روانه جګړه کې یوه وقفه غواړي. تمه ده دا اونۍ په پاریس کې د امریکا متحده ایالاتونه، مصر او قطر په غزه کې د اوربند په تړاو رسمي خبرې پیل کړي. روسیې نن سهار هم پر اوکراین د بې پیلوټ الوتکو تازه حملې کړې چې لږ تر لږه 3 کسان یې وژلي او 8 نور ټپیان کړي دي. د اوکراین پوځ او محلي چارواکو نن جمعه ویلي چې د اوکراین هوایي مدافع پر اودیسا، میکولایف، پولتاوا، دنیپرو پیتروفسک او خارکیف سیمو د 1.5 ویشتل سویو الوتکو له ډلې 3 ویشتې نسکوري کړي دي. د اوکراین د پوځ په وینا په اودیسا کې د روسیې د بی پیلوټ الوتکې ټوټې پر یوه ودانۍ لګېدلې او په یوه ساحلي سیمه کې 3 کسان مړه کړي. د دنیپرو پیتروفسک محلي والي سرهی لیساک په ټلګرام کې لیکلي چې په دنیپرو کې یوه بی پیلوټ الوتکه پر یوه دنګه ودانۍ لګېدلې او 8 کسان یې ټپیان کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د امریکا د متحده ایالاتونو له کانګرس غوښتنه وکړه چې د کیف لپاره 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو بسته تصویب کړي. زلینسکی ویلي دا مالی مرسته به له اوکراین سره د روسي ځواکونو د یرغل په وړاندې په دفاع کې مرسته وکړي. د ده په وینا دا به د روسیې د بریا د عواقبو په نسبت یو کمبیه بدیل وي. د اوکران ولسمشر د امریکا له فاکس نیوز ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سوه خبرداري ورکړ، کډ روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تسخیر کړي د ختیځ اروپا پر لوري به نور هم مخکې ولاړ سي. هغه ویلي که کانګرس غواړي چې ډیر عملی سوچ وکړي، هغه باید چې اوس ترې غوښتل کیږي تر دې کمه ده چې روسیا د ناټو د غړو هیوادونو پر لوري مخکې ولاړ سي. ولودیمیر زلینسکی پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د دوو کلونو پوره کېدو په مناسبت دغه څرګندونې کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون بر روانه دوشنبه د اوکراین په باب د ځینو اروپایي مشرانو او حکومتي استازو د یوې غونډې کوربه وي. الیزه ماڼۍ پرون پنجشنبه ناوخته ویلي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د دوو کلونو پوره کېدو په مناسبت به دغه کاري غونډه یو فرصت وي چې د اوکراین د ملاتړ لپاره د شریکانو ترمنځ همکاري پیاوړې سي. روسیې د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري او سبا شنبه دوه کاله پوره کیږي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې مو هرکلی کوم. طالبان له نړیوالې ټولنې سره د نږدې کېدو که د لرې کېدو په حال کې دي، په دې اړه دلته بحث لرو. دا سوال وروسته تر دې مطرح کېږي چې د فبروري په 13مه او 19مه د ملګرو ملتونو له لوري د قطر په پلازمینه دوحه کې په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان په چارو کې د 25 هیوادونو ځانګړیو استازیو، د اسلامي همکارۍ د سازمان استازیو، د اروپایي ټولنې استازیو، د شانګهای د همکارۍ د سازمان استازیو او د افغانستان د مدني ټولنې یو شمېر غړیو برخه واخیسته، خو طالبانو دې غونډې ته خپل استازی ونه لیشل. طالبان وویل چې دوی دوه شرطونه لرل چې په غونډه کې ګډون وکړي: یو د افغانستان او افغانانو په استازیتوب یوازې د طالبانو شراکت، دوهم د ملګرو ملتونو سرمنشي سره د دوی د پلاوي مخامخ خبري. یو شمېر کتونکي د طالبانو نه شراکت د دوی په زیان ګڼي. خبریال او شنونکی سمی یوسفزی امریکا شخته وویل چې طالبانو یو فرصت له لاسه ورکړ او د دوحې په غونډه کې د دوی نه ګډون له نړیوالې ټولنې سره د دوی واټن زیات کړی. ملګرو ملتونو پروسه شکل په مې میاشت کې هم په دوحه کې ورته غونډه جوړه کړې وه چې په هغې کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې او طالبان اعتراض هم کړی واخه مهال چې له دوی پرته د افغانستان په اړه غونډې معنا نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د دوحې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې د طالبانو ګډون او نه ګډون غونډې ته زیان نه دی رسولی، خو ښه به دا وای چې طالبانو برخه اخیستې وای. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتیو میلر بیا وویل چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته دی نه دی حیرانه شوی، ځکه چې د ده په باور طالبان متفاوت اهداف تعقیبوي. ښاغلی میلر دا اهداف واضح نه کړل، خو ویې ویل چې د واشنګټن اصلي هدف دا دی چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو په داسې ځاله نه بدلیږي چې نور هیوادونه متاثره کړي. د دوحې په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا ټولو برخوالو هم دا خبره کوله چې دوی په افغانستان کې سوله غواړي، داسې سوله چې له ځان او نورو سره آرام ژوند وکړي، افغانستان په بشپړ ډول له سیاسي او اقتصادي پلوه په نړیواله ټولنه کې ورګډ شي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړو خیل، پخوانی ډیپلومات غوث جان باس او د پانتون استاد اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې. د میلمنو هرکلی کوم. خبرونه ته شرغلی که لومړی دې تراشم چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې واټن د دوحې لغونډې وروسته زیات شوی او کنه په خپل حال دی. اغلی کړخیل قصاص نظر لومړی وخت
زما په ان باندې د طالبانو نه ګډون په دوحې کې څه فکر کوم چې د دې په ګټه نه و. ظاهرا به دې فکر کوي چې مونږ د منطقې ځینې ممالک شته چې زمونږ له دریځ څخه حمایت وکړي، لکن دوی به په دې باندې پوه شي که روسیا او ایران او چین د ستاسو د نشتون حمایت کوي، په حقیقت کې هغوی خپل اهداف لري، ځکه چې هغوی خپله ګټه په نظر کې نیسي. یو وار څومره چې په افغانستان زوار ته ولاړ شي، دوی فکر کوي دوی په ګټه ده، دوی به له دې وضعیت نه سو استفاده کوي. دا مهمه دا وه چې طالبان په دې باندې فکر کړی وای چې د دوی نشتون افغانستان د ګټه رسوي او تاوان، او همدارنګه د دوی حاکمیت سره د بین المللي ټولنې د تعامل او ارتباط زیاتیږي که کمیږي.
اتمر صاحب، تاسو څه نظر لرئ چې دا د طالبان په ګټه وکه په زیان؟
زم داسې فکر کوم چې دا یو ډېر ښه فرصت و د طالبانو دپاره. یو خو دغه غونډه ډېر په لوړه سطحه دایر شوه، ځکه په دې کې د ملګرو ملتو عمومي سرمنشي او د امنیت د شورا غړي هیوادونه او د نړۍ څلېرویشت نه تر اته ویشته هغه مهم هیوادونه په دې کې ګډون کړی و. دا داسې یو فرصت و چې طالبانو کولی شی چې خپل غوښتنې د بین المللي ټولنې نه مطرح کړي، خپل لاسته راوړنې دغه غونډې ته بیان کړي، او د افغانستان دپاره د مرستو کوم زمینه د اپیل چې و د دغه مرستو دپاره، دا یو ښه فرصت و طالبانو ته چې دوی په دغه غونډه کې باید ګډون کړی وای. او دلته هغه سوی تفاهمات چې د نړۍ او د طالبانو ترمنځ په اوس وخت کې رامنځته دی، د دې د لمنځه وړلو دپاره دوی ته مناسب فرصت و چې دوی دغه کار کړی وای. لیکن متاسفانه طالبان په یوازې د دې چې دغه فرصت نه استفاده وکړي، دوی د نورو په اجنډاو کې د هغه تقابل په زمینه کې کوم چې دی ختیځ او د لویدیځ ترمنځ پیدا شوی، په دې کې دوی لاړل او په اصطلاح په دغه رقابتونو کې شامل شول. په حقیقت کې د طالبانو د کارت نه دغه د سیمې هیوادونو د خپل د رقیبانو پر ضد استفاده وکړه.
مننه اتمر صاحب، همدغه خبرې ته چې تاسو اشاره وکوئ، آیا په دې حساب باندې طالبان په دې توانېدلی دي چې د سیمې ځینې هیوادونه لکه چین او روسیه له ځان سره ملګري کړي، او خصوصا ایران؟
یقینا د ایران د نماینده څرګندونې
بخشئ. دلته بیا دا سوال دی، که چېرته طالبان په دې توانېدلی وي چې دغه هیوادونه له ځان سره کړي، نو طالبان د نړۍ له ځینو هیوادونو سره یو ګام وړاندې تللي او که څرنګه؟
نه، طالبان دغه هیوادونه ځان سره ملګري کړي نه دي، بلکه دغه هیوادونه طالبان ځان سره ملګري کړي دي. دوی خپل په اهدافو کې د طالبانو نه د کار اخیستلو په مرام په دغسې یو موقعیت کې د دې زیان افغانستان ته ډیر دی، ولې ګټه یې هغه د سیمې هیوادونو او د غرب هغه رقیبان دي چې د دغسې یو فرصت نه دوی خپل ګټه پورته کړي.
مننه اتمر صاحب. اخلی کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان که څه هم دا موضوع واضح شوله چې نه ګډون د دوی په زیان و، لیکن بل لور ته که چېرته د طالبانو شرط ته وګورو، د طالبانو یو شرط دا و چې په دې غونډه کې باید د افغانستان په استازیتوب یوازې طالبان برخه واخلي. تر اوسه پورې په تیرو نشتې دونی مکلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، د نړیوالې ټولنې بیا غوښتنه همدا ده چې بیلابیل خلک باید د افغانستان په حکومت کې واک ولري. په حقیقت کې طالبان په دې ټولو باندې خطر راکش کړه، همداسې نه ده؟
کاملا طالبان فکر کوي چې بنملي ټولنه وایي چې بس لا دوی په خاورې باندې کنټرول لري او چاته تهدید نه ده، نور کوم چې د بین المللي ټولنه نه لري. حال دا چې د ولس نه حمایت، د ولس رضایت، ولس ته یو کار او د تحسین زمینه برابرول په دې کې دوی ونه توانېده. یعنی افغانستان د اقتصادي لحاظه بالکل په بد حالت کې ده، بشري ناورین اوج ته رسېدلی، په ښځو باندې ظلم زیاتی ډېر زیات دی. دوی فکر کوي دا دوی حق دی او دوی مطلق حاکمیت لري او دنیا به صرف باید دا وپېژني. لکه په مدرنه حکومتداري کې له دنیا سره د تعاملاتو په دومره کنوانسیونونه چې افغانستان د هغه عضویت لري او منلی دي، افغانستان په هغه حالت کې نه دی. نو دوی خو دغه فرهنګ خو دوی رایج کړو، چې کله چې دوی له امریکا سره په ځانګړي شکل باندې دوی خبرې اترې کړل، یعنی دوی مخالفه ډله د جمهوریت الان سي هغه یو منتخبه حکومت او د خلکو پر رای باندې راغلی. نو دا خو باید اوس پوه سي چې دومره ولایس ټول ولس ورڅخه ناراض ده، پرته هغه څو چې طالبان په تحریک کې دي. نو که افغان ولس دومره فشار په بین المللي ټولنه راوړي او دنیا هم بین المللي مسؤلیتونه لري، نو د هغوی په خاطر باندې او د لپاره چې افغان ولس ری خپل همدردي ښودلې او د هغوی له دریځ تقویه شوي دوی دعوت کړي. ان هغه کوم خاص خبري اترې نه درلودل، بلکې هغه بزنه معلوماتونه چې وکتل چې لګډونوالو سره شریکه کې، نو اصلا دوی په دې ممانعت نه وکړي.
مخکې اتمر سبې ته اشاره وکړه چې طالبان غواړي د سیمې ځینې هیوادونه د ځان ملګري کړي، لکه روسیې ته اشاره وکړه. جنبا سب تاسو په روسیې کې د ډیپلوماټ په صفت پاتې شوی یاست، روسان د افغانستان لقزې څه غواړي او ولې له طالبانو سره نشتی شوی دی؟
زه به لږ کوچنی او تفسیر وکړم، بیا به راشم د روسیې دریستا مشخصه. خبره دا ده چې اصولا دغه د طالبانو ډیپلوماسي په ټولیزه توګه ناکامه ډیپلوماسي ده. هر څومره چې دوی هڅه کوي چې په منطقه کې یا په پراخه منطقه کې رسمیت پیدا کړي، متاسفانه دوی رسمیت پیدا کولی نه شي. دغه هیوادونه چې دوی سره په منطقه کې په تعاملاتو کې همدي، دوی په رسمیت نه پیژني. نو دوی پیدل چې که دوی تمبلال شي همدغه حالت په دوی باندې تکراریږي. دوی په رسمیت څوک نه پیژني، هلته به ځینې توصیې او مشورې، ځینې جدي مشورې به دوی ته ورکول کېږي د مختلفو هیوادو لخوا. د بلې خوا اساسي پوښتنه حتی دا هم نه ده. اساسي پوښتنه دا ده ښاغلی شبر، چې دغه غونډه د دوها په خپله پیل کې ناکامه، ځکه چې جواب ته تاسو که هغه بالکل غیر موازي غیر مساوي دریځونه د منطقې او د فرا منطقې هیوادونه وګوري، تحلیل کوي واورئ بیا درسره، نو تاسو وګورئ چې دې غونډه کې د یووالي د نظر د یووالي شتون وجود نه درلوده، نه د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو او نه د نورو منطقوي امنیتي اقتصادي چارو په اړه د افغانستان په استقامت کې د نظر یووالي شتون نه درلود. او تاسو که بیا د دغې کتنې په درشل کې د زمیر کابولوف نظریات واورئ، نو دا خبره به بالکل جوته شي چې هم دغسې د ایران او هم دغسې د نورو هیوادو د منطقې وګوري چې دا غونډه یعنې داسې په یو عجلت، ګرچې ډېر وخت اعلان شوی و چې دغه جلسه به دایریږي، دغه یې اجنډا ده، دغه اجنډا خو عمومي تعامل و د افغانستان شاملېدل په نړۍ کې بیا ادغام و اقتصادي بشري مرستې داسې یو شی هغه شوی، په دوم جز یې هغه د ځانګړي استازي ټاکلو په هر ترتیب. یعنې مونږ ولیدل چې د وخت په تېرېدو سره په دغو دوه سوه میاشتو کې چې دا غونډې دایرېدل اعلان شول، دې وخت کې مونږ ولیدل چې یو عالم تغییرات را کابل کې جلسه دایره شوه، چې پاکستان کې د ایران استازی لاړ، منطقې کې د هغه راغلل خبرې، تماس یوه ګروه غوښتله چې ایجاده شي یوه ډله او دا خبرې نورې، نو دریځونه د منطقې او د فرا منطقې کاملا متفاوتې وي. او معلومه وه چې دغه غونډه په دوه کې خود په خود ناکامه ده او کېدای شي چې هیوادونه د منطقې طالبانو ته داولي چې مزي مثلا دا زما یو تحلیل دی. اوس د روسیې دریځ، روسیا هماغه خپل پخوانی دریځ ته ادامه ورکوي. ملکي سکتور یعنی بهرنیو چارو وزارت تعامل راز همدغه تعاملات چې اوس اقتصادي دی، فرهنګي دی، اجتماعي دی، امنیتي کېدای شي، هم اوسې دي زموږ خبر ناستو ضمناً په رسمیت نه پیژني، درست دغه لارې ته به ادامه ورکوي. د بلې خوا د دوی امنیتي نظامي سکتور هماغه کوم چلن چې لري، تاسو دغه وروستیو څرګندونو ته چې د ډلهیز امنیتي پیمان یا قرارداد څرګندونې واوري، هماغه پخوانی مسیر کې دي چې په افغانستان کې توریزم ډلې زیاتې شوې دي، د مواد مخدره ترافیک لا پیل زیاتېږي، په عین حال کې د روسیې استازي په ملل متحد کې په امنیت شورا کې هم په همدغه ارتباط رای ورکړي نورو سره. بلان دوی به دغه دغه چلن
مانه ده بس تاسو د ملګر ملتونو د ځانګړي اساسي مسلې ته اشاره وکړه. په دې برخه کې به د ملګر ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتری شغه سرګندونی لیدونکو او اوریدونکو سره شریک کړو چې د دوهې په غونډه کې کړی.
We discussed the Security Council resolution that asks me to appoint an envoy.
موږ د امنیت شورا پر پریکړه لیک بحث وکړ چې لما غواړي د ټولو لورو په مشوره د ملګرو ملتونو یو استازی وټاکو چې په دې کې غړي هیوادونه د طالبانو چارواکي او د افغان ټولنې نورې برخې دي. فیصله وشوه چې زه له بیلابیلو برخو سره د جدي سلام مشورو یو بهیر پیل کړم چې داسې شرایط چمتو شي چې استازې وټاکو. داسې چې دا استازې هم د همغږ کوونکي دنده ولري، هم له طالبانو سره په اغېزمن ډول کار وکړي. زه دا سلام مشورې سر له وسه پیلوم او ښکاره ده چې امنیت شورا ته به ریپورت وړاندې کوم.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي څرګندونې مو اوریدې د ځانګړي استازو په ارتباط. اخلي کړوخیل، مخکې داسې راپورونه خپاره شوي او داسې ویل کېدل چې د دوحې په غونډه کې به نړیوال د نتیجې ته ورسی چې یو ځانګړی اساس د افغانستان لپاره وټاکي. لیکن اوس چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د خبرو ته ګورو چې سلام مشورې به کوي او په دې سلام مشورو کې به طالبان هم وي او له طالبانو سره به یو تعامل هم بیا رامنځته کیږي. طالبانو تیار دا خبره رد کړې ده. څه فکر کوي چې واټن نور هم په زیاتېدو نه دی؟
کاملا خو طالبان مشل د نه ویره لري کچېره ځنګړې اساس او ټاکل شو. خو د ګوره د غرب او د شرق خپل ټکر دی چې طالبان په دې کې یو شانته په مجموع کې افغانستان قرباني کوي. ځکه روس او د ایران او د چین خصوصي ویره د ځنګړې اساس هم دا چې یو سل بیا به غربي نړۍ بدلته دی پایسلا یو لاره پیدا کی او دی به پایسلا هغه معاملات او تعاملات په طالبان سره زیات شي او شانته بده د ویل کنټرول څخه به اوسي او کده شي بیا د غربي نړۍ په حساب داخله سي په افغانستان کې. دی غواړي چې د افغانستان موضوع په څه رقم سي. دی غواړي ځکه څنګه خپل درې وړ یو دیکتاتور ملکونه دي په دیموکراسي او په بشر په قانون په دې مسله سره باورمن نه دي. نو دې خاطر دوی ویره لري او د طالبانو ځان سره مبګري کوي. طالبانو دوی ته غواړي هلان سبا دي ګډون کړي وي په یوه چې طالبانو کابل کې چې کوم حکومت دې هغه تر قندهار چې تصمیم ګرنده ده خپل په یو واټن کې ده او یو مشکل لري چې هیڅ نه وادم نه کوي ولا شي او صلاحیت هم نه لري. خو معلومدار کاغلی انټونی ګوتریش دا موضوع مطرح کړ سلام مشوره به کې څه چې ولې د طالبان په یو طرف ته طالبان څومره دې بیرته متاثر شو دې د منطقې له تصامیم نه فکر کې چې دې په خاطر دا تصمیم نیولای الان سی غوي خپل اهداف لري نه د افغانستان په خاطر باندې. نو دی باغه یو لار پیدا کوي چې څنګه پسته یو کمپاین جدي وکړي چې یو استاد چې د دغه د منطقې مملکه غسر کمتر حساسیت وکړي او وکړي چې دا غساسه وټاکل شي. معلوم ده هر څومره چې طالبان په دې موضوع کې مقامت کې فکر کوم په دا په ګټه نه ده. د فکر کې چې کوم حیات چې هلته د یونما په نوم باندې ناشته او کار کوي هغه به کافي دی. غواړي چې دا موضوع دومره جدي وانه مود نه کې دی وايي چې خزینه مسائل دې موږ بیا یو شانته توجیه کوو د موضوع نه به پیسې برات پیدا کو. الان چې هر څومره چې د موضوع کې دوی همکاري ونه کوي زه فکر کوم دغه فاصله زیاتیږي او محدودیتونه به هم په افغانستان باندې وضع کیږي.
مننه اغلی کډوخیل. ازادي په صفو کې پروګرام په منځني صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د پروګرام د بحث موضوع مو دا چې له طالبانو سره به د نړیوالې ټولنې اړیکې نشتې شي او کدا واټن د دوه لغونډې وروسته په پراخېدو دی. د بحث لپاره مو دلته شینکی کړو خیل، غوث جان باس او اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک ته لارې مو همدا مسله له د ازادي راډیو له اوریدونکو سره شریکه کړې ده. یو څو اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. محمد رحیم منګل لیکي که څه هم تر دې دمه نړیوالې ټولنې دوی په رسمیت نه دي منلي خو په غیر رسمي ډول بیا د نړۍ برخلیک ټاکونکو هیوادونو سره کنسولي تجارتي نمایندګۍ لري. تکبیر الله شینواری بیا لیکلي دي دغه پښتنه ده چې راتلونکي به جواب کړي. او جاوید ملخیلی کلی دا پښتنه باید د متقینه وشي هغه پکې تراس هغه پکې تراس لیدلای وي. د دې اوریدونکو مننه کوم. یو شمېر اوریدونکو دي ټلیفون لاري هم را سره دي د دوی څرګندونې به هم وو او نظر به واخلو. مهرباني وکړئ اوسې په څپو کې پروګرام دی. مهرباني.
السلام علیکم. السلام علیکم سر رفیع الله رضوانو. زما فکر خو ان شاء الله د خدای کول اسلامي امارت وو د بهرنیان ملکی د نړیوالو په لور روان دي. او زکه په ځخه خپل به مفتي چې بابا اول فرصت نه راځي اکثره ممکنه دي سره یې خالق له اوس پر باندې بسم الله اول باندې دې پر رسمیت پېژندل کیږي. که څنګه هم نړیوال اعلان نه کوي خو کته پر رسمیت پېژندل کیږي چې امریکا د کار شو دي او اخر دې پېژندل هم
مننه چې په خبروان کې مو برخه را سره وخت یو بل اوریدونکو هم دی. یاسریب سپو کې پروګرام دی. مهرباني وکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه باز محمد منوال ما د هلمند ولایت تاسو په اړیک کې هم د سې د اخو د شایسته خبره ده، خو یو خبره ده چې د نړیوالو چې کوم ویلې دي چې موږ په رسمیت نه پیژنو، دا خو د رسنیو پر مخ باندې نه دي شوی. موږ فکر کوو شاید دی په پټه باندې دا په رسمیت پیژندل شوی، ځکه چې هغه مرستې و کومکونه چې افغانستان ته را روان دي هغه چې حکومت په رسمیت نه وي پېژندل شوي، هغه ته هغه مرستې و کومکونه نه راځي. که چیرې په رسمیت نه وای پېژندل شوي هغه مرستې و کومکونه ولې راتله؟
جانبه صاحب، د دې اوریدونکو په نظریاتو کې ساسو نظر واخل لطفا.
خب جناب صاحب، زه به د اوریدونکو په ارتباط څه ووایم. دی خو نو هماغه یو د نه پیژندل وای کې د سندروم د سیجر سندروم د کستوکهولم سندروم دی. دغه سی یو واقعیت کې چې په افغانستان کې د ژوند کوي هماغه ویني، او حتی هغه خپل هغه کس چې دوی ته ډېر پرې فشار راولي خو د هماغو خبرې تکراري، نو دلته کوم نوی شی نه ګورو. خو یو شی مې واورېده چې دوی امیدوار دي چې ملمري ټولنه به افغانستان سره خپلې اړیکې تامینې کړي. څه کوم خاص شی شبر صاحب ما خو په دې خبرو کې وانه لري چې دغه نور دوستان پرې وږي.
بله، اتمر صاحب که ستاسو نظر هم واخلم د دې اوریدونکو په د نظریاتو په ارتباط.
اوریدونکو تر ډېره حده پورې په دې تصور کې دي چې جغرافیا د طالبانو په لاس کې ده، جګړه نشته، امنیت ده، ولې نړیوال طالبان په رسمیت نه پیژني. خو خبره دا ده چې په جغرافیا باندې حاکمیت یو حکومت ته مشروعیت نه ورکوي، په سیاست باندې حاکمیت یو حکومت ته مشروعیت نه ورکوي. مشروعیت هغه وخت رامنځته کیږي چې خلق په هغه باندې باور کوي. د خلکو باور او د خلکو اعتماد او د خلکو رایه په هغه کې وکارول شي. کوم نظام ته مونږ مشروع نظام ویلی شو چې هلته قانوني، چې هلته بشري حقوق مراعات شي، هلته د ښځو حقوق مراعات شي، هلته هر وګړی ځان په هغه کې وګوري، هغه حکومت قانون لري او د قانون په مطابق د هغه ټول اتباع ځان ته خپل حق وبولي، د خپل د حق نه دفاع وشي کولی. نو په مجموع کې دغه یو تصور چې زمونږ هیوادوالو ته پیدا دی چې اوس جګړه نشته. جګړه د جګړې نشتون په معنا د امنیت نه دی. امنیت ډېر شیان په بر کې نیسي. امنیت غذایی دی، امنیت رواني دی، امنیت صحي دی، امنیت تعلیم دی، امنیت کار دی، د ژوند د تضمین امنیت دی. دا ټول هغه شیان دي چې زمونږ د هیوادوال فکرونه تر خپل اغیزې لاندې راولي. نو یوازې د جنګ نشتون دا دلیل نه شي کېدی چې ټول نړۍ په دې باندې قانع شي چې طالبان امنیت راوسته اوس دې راځئ چې دوی په رسمیت وپېژنو.
مننه اتمر صاحب، مننه. اغلی کډوخیل، تاسو په کاناډا کې سفیر وئ، که ستاسو نظر واخلم چې اوریدونکو ته یو څه روښانه شي، که حکومت پر رسمیت نه پیژندل شوی افغانستان ته څه زیان اوړي؟
خا، دا کچره افغانستان پر رسمیت نه پیژندل شي، زه فکر کوم هر نوو معاملې چې اول تاسو ګورئ، خا، که دنیا چې پر رسمیت نه پیژني، نو معلوم دا دنیا په هغه شکل چې باید افغانستان سره کومکونه وکړي یا ځینې قراردادونه وکړي یا له افغانستان څخه حمایت وکړي هغه نه کوي، ځکه چې دنیا په هر راکړه ورکړه کې خپله ګټه هم لټوي. تر څو پورې چې دوی خپل ځان مطمئنه نه شي چې مثلا د فعلي حکومت دوام کوي که نه کوي، آیا دغه فعلي حکومت د خلکو حمایت لري که نه لري، یا فعلا هغه ډلې وټپلې چې مثلا ځینې ورته تورستان وایي، ځینې افراطیان ورته وایي، دغه کسان هلته تر څو پورې شتون ولري، خو دا خپله یو تهدید ده، خصوصا د منطقې لپاره. نن که ایران دومره غواړي خوشخدمتي وایي که یا مثلا خپله د ازبکستان یا چین یا روسیه دوی خپله ګټه په نظر کې لري، ځکه چې پیکه د دغه خپل افراطي ډلو شتون هلته کېدی شي که مثلا دوی ښه باغو نه لري، راکړه ورکړه ونه لري، پسې یو سیاسي رشوت ورنهږي طالبان ته، کېدی شي دوی همکاري ونه کړي، دوی مثلا پس از سرحدات له خطر سره مواجه سي او د خلکو خوندیتوب له سوال نه سي. یعنی که چېرې ونه پېژندل سي، هغه پرستیژ مملکت کله چې مثلا بل ملک روسیه کې د طالبانو نمائندګي نه یې هغه په لوی معاملاتو کې خبر نشي سفارتونه پر رسمي نه پیژل کیږي او هلته مثلا د هغه حکومتونو چارواکو سره ملاقات نشي کولای د افغانستان د دې د نسی شریک کولای د افغانستان پر حکومتونو نسی جلبولای نو دا څه ګټه لري انو دی فکر کې دا دوستان چې کومه هغه کومه کیږي په هغه د لو پر سره د خپل بشري دورې سوال پر لبنطقي او د دنیا لپاره یو لوی خطر او تهدید ده دی وای چې مثلا جنگ نشته خو جنگ خو پرون نو دی په خپل کار نو خو څه 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 جنگ کوي اب زه کوم یو مثال ورکم او ګوري شه باکس خپل رئیس پاسپورت سو میاس مخکل ما نه شل میلیونه پاسپورتونه ولس غواړي واته میلیونه کده باندې وتلی او نشل میلیونه نور غواړي د خپل ووم ساتي اسمله کسان غواړي چې نو په فرانسه کې ژوند وکړي د فرانسه ټول نفوس څومره ده خو تقریبا نه څلوېښت میلیونه نو خو دا دولس میلیونه شاید هغه کسان په عمر کې او بیا نشي کولی چې د باندې لاړشي په دې معنی چې ولس خوشحاله نسته نه دی او خلکو لپاره کاروبار ژوند نشته دی او چې کله چې د دنیا ته سرمایه ګذاري نه کوي یا مثلا تجارت نشته دی بانکي سیستم فعاله نه دی نو دا خو ټول هغه تاوان دی چې افغانستان یې ورکړي نن تاسو ګورئ موږ د فکر کې چې د افغاني ثبات یا د افغانستان د نوټونو د پیسو ثبات نه خیر نه سبا په افغانستان کې نور افغاني چاپی کې نه نشته دی چې مثلا د مارکیټ ورو په ورو افغاني له بینه ځي کنه دغه ډالر چې هر هفته روان دی یعنی افغانستان واقعا قابل د تشویش ده که چېرې په رسمیت نه پېژندل شي او په انزوا کې پاتې شي
مننه اغلی کړوخید جانباز صاحب د دوهې په غونډه کې یو موضوع چې پتیرو دونی مکلونو کې بیا بیا نړیوال تکراروي دا و چې د انجونو مکتبونه او پانتونه د طالبان آزاد کړی او د محدودیتونه پرې لري کړی څه فکر کوي چې په څه ډول ممکن ده چې نړیواله ټولنه او حتی په افغانستان کې د نن د خلکو د غیوا عامه غشتنه ده د غشتنې ته داخله ګورسي آیا یوازې تقاضا له طالبانو چې تاسو دا مکتبونه خلاص کړی او کنه ستاسو په باور بل لار هم شته
بل لار خو خپل شبر داده چې فشار په دې ډول باندې زیات شي او دا مخ په زیات کېدو ده د مختلفو طریقو او طالبان به دا وګوري چې دا هغه دکمه ده چې دوی به ډېر سخت سره وګوري هم په هر کې هم په منطقه کې هم دنه په کور کې د خزو زوراول دا د څښتن تعالی د د ټولو هغه مقدسات زوروي دوی خزي زوروي او ډیر په شدت زوروي دوی ګوري دغه وروسته په څورزو اخرو کې یو فرمان صادر کړی دی چې د دولسم ټولګي فارغ نجونې کولای شي په ځینې کارو کې استخدام شي یعنی د دین له ستر بی منطق کار چیرته دی تاسو هغه څوک چې چاته پاتې دي هغه به استخدام شي هغه به په څه ترتیب استخدام شي موږ په تر اوسه پورې هغه میکانیزم نه پوهیږو او خبره دا ده چې ته خو پاست شپږم ټولګي نه نور چلې مکتب ته نه تلې ستاسو د منطق چیرته دی ته د چا په شعور باندې تمسخر کوي هر حال بین ملي ټولنه موږ تاسو ټول دا فشار په دوی ساتو چاره نشته دغسې یو حیولا سره په نوم د طالب مخامخ استو چې د ښځې نه مطلق نفرت لري او داسې یو روایت لري چې هغه نه اسلام سره سمون لري نه زمونږ افغاني پښتني روایتو سره سنتو سره هېڅ د ټول په ټکر کې دي خو دوی په هغه خپل هغه سپاره دي او هغسې محدودیتونه وضع کوي چې د دنیا د تمسخر وړ ګرځي طبعا چې فشار به زیاتېږي په دوی په مختلفو اشکالو هم مدني لارې هم اقتصادي هم نور تحریمات دوی به ډېرو بدو ورځو سره مخامخ شي
مننه جنباز صاحب د پاکستان د خبريالانو د ټولنې د پخواني مشر شاهزاده ذوالفقار سرګندونی لرو چې آیا د دوهې لغونډې وروسته به د طالبانو او نړیوال ټولنې روابط به تر شي که په واټن زیات شي دا سره اورو او وینو
لوی خبره خدا دی چې فکر دا کوم چې په دې کې په افغانستان طالبان چې دی هغه ډیر سټیف سټاند یا ډیر سخت سټاند یو خو هغه دا ویلي چې موږ سول ریپرزنټیټیو ایواز موږ رمایندګي کولی سو په دغه کې بل څوک دغه نه ولې د سیول سوسایټي خلک ملته د افغانستان سیول سوسایټي خلک ملته وي او د نور ګرد ملته چې دی دا غوی یو ډیماند دی چې تاسو ګولز کم ګولز یا کم هدف چې دی هغه باید تاسو پوره کړئ انکلوسیو ګورنمنت پاګه کې ګرد هر سوسایټي خلک اتنیک ګروپ پور دغه باید شامل شي دویم دادری چې د هغه به خیال تاغو ساتی د شزه خوب به ساتی او سکول او کم جاب سی کوي او ورک هغه د تر اوس پورې دا ګرد ملي تو چې دی مینه دراغلی چی هغه سه دا پوسټ کړل هغه کړی دی سب کوشش کوي د طالبان دا دویم دغه دی دغه سه د انوایو میټینګ کیږي چې طالبان برخه نه ډیر معاملہ خو خراب وسوله زیات فاصله نزدې او پاکستان هم دغه نه وکړله او پاکستان هم د هغوی دغه دغه یې واخیستله چې په دنیا ملتو چې دی هغوی ډېر څه دغه کوي او په کار دادی چې طالبان حکومت خپل سټینډ نرم کړي نو مخته اوس دا دی په طالبان د پر مشکلات ښسته او د دې رول پلی کولی سي روس په دې رول پلی کولی سي چې کم شرایط دي د دنیا شرایط یا د دنیا سره تاسو یو خواته دغه نسی کېدلې د دنیا سره روابط خامخا بستای نو چاینا او د روسیا سره رول دوی پلی کوي چې بیرته مین سټریم خواته چې دی طالبان اډمنستریشن یا طالبان حکومت خلګ راولي جی
شاهزاده ذوالفقار د پاکستان د خبريالانو د ټولنې په خوانی مشر اتمر سه دغه دا خبره چې چین او روسیا به طالبان دې ته واڅوي چې لنړیوال ټولنې سره نرم درې خپل کړی څه فکر کوي ممکنه ده
زه ګومان کوم متاسفانه چې روسیا ایران او چین طالبان ته دغه لار خونه کوي او دوی دې چې تلم صحیح چې دوی روسیا درې خپل کی چې هغه د غربي نړۍ په مقابل کې وي او دا لکه چې دوستانه په دې باندې ډېر خبرې وکړې دا د طالبانو راتلونکي ته ډېر تاوان رسي طالبان که غواړي چې یو ملي حکومت جوړ کړي یوازې دې نه چې دوی یو ایدیالوژیک حکومت ولري نو دوی د اول خلکو سره خپل خبرې اترې پیل کړي د خلکو نه دې واوري بیا نړیوالو سره داسې په هغه سې موارد باندې دوی بحثونه شروع کړي کوم چې د هغوی د تشویش وړ دي اوس څو خبرې دي طالبان سره څو مشکل دي یو د ترهګري مسله ده چې دا څو ورځې مخکې تاسو په قرغیزستان کې دغه ناسته د دې ناستې شاهد وایي چې د دوی تصمیم همدا و د دوی خبرې همدا و چې موږ د افغانستان ځینې ویره لرو افغانستان داس یو ساعتی بم ته ورته دی چې کله منفجر شي نو بیا هغه وخت به تاسې هغه اثرات وګوري دا د دوی تشویش دی روسانو هم دغه تشویش لري که روسانو د طالبانو ډېر خواخوږي وایي چې اوس دوی تشویق کړي وو چې تاسې دوهې ته وځئ ولې دوی څو میاشتې مخکې د طالبانو مخالفینو ته په مسکو کې جلسه ونیوو او د طالبانو مخالفینو ته هلته دغه فرصت ورکړ چې دوی خپل خبرې خپل کنفرانس په مسکو کې ونیسي په همدغه ترتیب تاسې که پاکستان وګورئ د پاکستان اولنی موقف اوس څه دی د طالبانو په مقابل کې زما دا خبرې په دې معنا دي چې دغه هر هیواد طالبان سره که دوی روابط لري د دوی د ګټو او د ګټو او منافعو خبره ده نو طالبان د په دې نه غره کیږي چې چین دوی سره دی روس دوی سره دی ایران دوی سره دی پاکستان دوی سره دی دا په یو شپه کې تغییر مومي که طالبان ته غواړي چې اوسني مشکلاتونه دوی بوسي اول خو مثلا دغه د ښځو تعلیم د ښځو حقوق دا ډېر جدي خبره ده د دې نه هیڅوک نه افغانان او نه بهرنیان په دغه دوه کې اولنی خبره چې و همدغه دا سرې کرښې دي بشري حقوق د ښځو کار د ښځو تعلیم دې نه څوک نه تیریږي که دوی سل وایي چې موږ دا د شریعت په مطابق کې ورکړی یا ورکوو دا خبرې د منلو نه دي خلک عملا ګام غواړي چې دوی نه اوس تاسې وګورئ د پاپړو فابریکه په مزار کې چې د ښځو دپاره د ښځو په هغه کې کار کوي دا پرانیستې دی پوهنتونونه د ښځو په مخ بند دي د نانبایي په مخ کې چې سل کسه ښځې د ګدایي دپاره ناست دي دوی دپاره نه حجاب دی او نه کوم حق دی دا کله چې په پانتون د تعلیم خبره شي بیا
مننه اتمرسه.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماشام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو دوا اوریدونکو هم راته انتظار دي او ډیر وخت انتظار فل د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک کړم. آزادی په چپو کې پروگرام دی د خبرونه په منځني سپه 12 شپږ نیوی د رادیو لاري اوري او د فیسبوک ته لاري په ژوندۍ بڼه ویني. مهرباني وکړئ تاسو سره یست.
السلام علیکم ناجیب صاحب تخیم ده زابل ولایت شاجیل ولسوالی.
تخی صاحب شرخ لی مهربانی
مننه چې بار صاحب تا او تاسو مې منو او ټول راځي راځي او دم کو ته نې دې وړاندې کوم یو به نظر ورکم او یو پښتنه لرم نظر خو نه ده چې په دې وطن کې الحمدلله ولو کوم مخالفین یا خارجان وایي طالبان داخلي مشروعیت نه لري موږ د دې سیمه خلک یو د ټول داخلي مشروعیت لري ټول خلک ور باندې خوشاله دي امن ده ځکه چې دا طالبان ټول د دې خلک د دې ځامن د دې وطن خلک دي دا د غوتر شاه ولاد دي او حکومتي ور خړې ده او ښارګر له وطن څخه څه وخت دا د دې کومک وو چې د دې بحثي او د دې کورونه او د دې کومک نه وای دا نه څه وتاي نو دا بالکل داخلي مشروعیت لري او دا چې دی په دوحه کې په غونډه کې برخه وانهسته البته اڅو خپل کار په خپل پیږي باید خلک وای وای لا ستراورني لا سوار کړی او فرصت یې لا سوار کړی همو دا وای چې طالبان اسلامي امارات په خپل اوس حکومت زده ده پیږي دی په دې کې ګټ لري او شایي چې په غونډه کې د دې و غوښتنو ته بین الملل یا د غونډې شریکان هرکلی ووایي او هغه ورسره قبول کړي او پوښتنه مې له محترم استاد
بله
اداري خلک
ټوخی صاحب شخ مقطع سو
او شرکت یې وایي
شخ مقطع سو د سوال په برخه کې کې تکرار کړئ لطفا.
بله دا مې وویل مال ولی د تیری اداري خلکو ته د غونډې کې د شرکت نه کوي ورآیا د دې هغه پخوانی کړنې او فسادونه او ظلمونه دا په هغه خاطر باندې د منځوي شوی د کیوبل لامل ده.
او سوالم چا ته راځي ده
اتمر صاحب ته
اتمر مننه مننه یو بل اوریدونکو هم را سره ده د دې ټلیفون رابطه قطع شو. اتمر صاحب ک په لاندو دې اجي صاحب تو خته جواب ورک
تو خې صاحب ته سلامونه نکيله په دوه کې دا لمړی ځلو چې مدني ټولنې نمائندگان ته په دوه کې امکانات ورکړ شو چې هغوی لاړ شي او د غونډې ګډونوالو سره په مختلفو مجلسونو کې ګډون وکړي. دا په حقیقت کې لومړی فرصت و چې نړیوالو دغه مدني ټولنو ته ورکړ. پاتې شو د تیر نظام خلک. د تیر نظام خلک هغه باندې مونږ خبره نه کوو، هغه د خلکو نمایندګان نه وو، هغه هم دغسې خلکو چې لکه چې اوس خلک په دغه نظام باندې انتقاد لري په هغو باندې هم ډېر زیات انتقادونه وو. خو خبره اوس په انتقاد باندې نه کېږي که مونږ هغه نظام انتقادوو، هغه کې هم ښه بد وو، دې اوس نه کې هم ښه بد شته، دې کې هم دغسې کارونه طالبانو کړي دي چې د ستایلو وړ دي. خو مونږ کوم خبره چې کوو دا په دې معنا ده چې غواړو چې لا نور هم ښه شي، لا نور هم دغسې یو امکانات مساعد شي چې ټول افغانانو دپاره د منلو وي. دغه یو تشویش چې اوس زموږ خویندې ورونه لري د کار نشتوالی، د تعلیم نشتوالی، هغه محدودیتونه او شخصي ژوند باندې د خلکو د شریعت په نوم، د اسلام په نوم شکنجه، آزارول، تر وژل، تر غرغره کول، تر الالوله پورې دا مونږ وینو په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې دا ورځ تر بلې لاس تر لاسه کېږي. خو په هر صورت هیڅوک په افغانستان کې زیاتي جنگ نه غواړي. په دې باندې په دوحه کې هم دا خبره باندې اتفاق شوی چې جنگ په افغانستان کې زیاتی د حل لاره نه دی. په دې کې خپل افغانان متفق النظر دي. زه همدا خبره کوم چې جنگ د حل لار نه دی، لیکن د خبرو دروازه باید همیشه پرانیست وي.
د دوی په غونډه کې ځینې غونډې اعلان شوی دی، خو یو بل غونډه چې راپورونه وایي د فبروري په 28مه ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وشي. اغلی کړوخیل، څه فکر کوي چې په دې غونډه کې به آیا له طالبانو سره نړیواله ټولنه خصوصا امنیت شورا یو ګام سره نږدې شي، او کنه په دې ټولنه کې به دوی سره لری پاتې شي او سره لری بشي؟
زه په پام باندې که طالبان همکاري نه کوي، زه فکر کوم چې دا ملکونه به په خپل دریز باندې به تجدید نظر کوي او په اصلاح خپل اعترافونه یا بازاره قوي کوي تر څو پورې واضح شي، ځکه چې معلومه کې چې منطقي ملکونه په یک شکل دی افغانستان څخه خپل ګټه پورته کوي، او یو شانته طالبان غواړي چې خپل نفع باندې وکاروي او د غربي نړۍ چې د افغانستان همیشه په ست تمیل کننده یا دونر پاتې شوي د غرب خلاف باندې وکاروي. نو زه فکر کوم دنیا به دې ته ډېره حاضره نه وي چې افغانستان لپاره همیشه په منهاو جالت کومکونه ولیږي په بایملي ساتم دا اوس هم که غربي نړۍ ورنه حمایت ونه کړي د منطقې ملکونه خو هېڅ هم نه کوي، نه په مشپلیت لپاره به کار کوي یا تر خپلې په رسمیت باندې نه پېژني. بایملي ټولنه به دا خپله نګرانۍ نور هم زیاتوي او د لارې چارې به لټوي چې څنګه وکړی شي چې هغه مختلفو لارې چارې په طالبانو فشار نه شي یا دې ته کار نه شي چې په خپل دریځ باندې تجدید نظر
وکړي. د دوهې په غونډه کې د اسلامي همکاریو د سازمان د مشر ځانګړي استازي علي بخیت اعلان وکړ چې سشکل په ګامبیا کې د اسلامي همکاریو د سازمان سرمشي سره او همدارس په کامرون کې د دې سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه د واپلي دواړو غونډو کې به د افغانستان پر وضعیت ډیر بحثونه وشي او د اجنډا د سر موضوع به دا وي. جنبا صاحب، څه فکر کوي چې د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې به له طالبانو سره د اسلامي هیوادونو فاصله سره نږدې شي، او کنه د دوهې له غونډې وروسته به دا فاصله پراخ شي او فاصله به پکې پیدا شي؟ بله،
ډېر مهم سوال دی کابل شبر. خو متاسفانه چې اسلامي هیوادونه خپل ډېر اړتي او ډېر کلک تړلي دي د دنیا د قدرت مرکزونو سره، او متاسفانه چې په افغانستان کې مستقله اجندا، مستقله لوبه، نه سعودي عربستان، نه مصر چې لوی هیواد دی، او نور هیوادونه خو تاسو بهتره معلومه ده چې کومه خاصه لوبه نه لري. یو دوه نور اسلامي هیوادونه دي چې یو ایران دی، یو پاکستان دی، دغې متضادې اجنداوي او لوبې موږ خپل په هیواد کې ګورو. زه شخصا د دغه سازمان نه هیڅ کوم انتظار نه لرم، او دوی کوم نقش لوبولی نشي. دوی خبر دا وی چې دونه دوی وکی چې رښتیا سره هم دغه طالبان چې دوی ته په اسلامي اخوت باندې نږدې دي، دوی سره کار وکړي، لکه دوی هیوادو کې چې لکتر لګه هغه د ځینو هیوادو کې د جمهوری یا د جمهوریت هغه څرک لیدل کېږي چې دغه څرک په افغانستان کې هم را پیدا شي. د بلې خوا ښاغلی شبر، بدبختي دا ده چې ملي ټولنه افغانستان د همدغه طالبانو په لاس یوې علاقې غیر خواته وړي. دا په څه معنا؟ دا په دې معنا چې ډېری هیوادو ته تر هغه ځایه چې زما تحلیل قدر کوي، ډېری هیوادو ته دغه سټاتس کوو چې په افغانستان کې اوس مخ ته ځي او داسې شکل نیسي، دغه په ګټه ده چې دلته خپل ځینې تجارتي، اقتصادي لوبې مو کې، ځینې سیاسي، امنیتي، استخباراتي لوبې مو کې دغه سره په دې تعامل کې اوسېږي.
بله جناب صاحب، بخښي د دې له خاطر چې بیرته هغه سوال تر وګرځم. د اسلامي همکاریو د سازمان تیره غونډه چې د جنوري په میاشت کې د سعودي عربستان په جدي کې شوی و، په حقیقت دا پریکړه وشوه چې طالبان باید د نجونو مکتبونه خلاص کړي، د نجونو د شوزو د کار مخاونه نیسي، خو څه نتیجه یې ورنکړه. نو جناب صاحب، فکر نه کوي چېرته بیا ورته تقاضا وکړي، نتیجه به هیڅ
دا تقاضا به بیا مو کی؟ او دا تقاضا خو په انفرادي شکل هر هیواد دغه اسلامي هیوادونو په شمول دا کار کوي. اوس په دا غونډه کې یو ځل بیا دا غوښتنه تجدید شي. زما هدف دا دی چې په سیاست کې جناب شیبر صاحب تاسو به تر پوهیږي چې یو ابزار عامل هغه قدرت دی، هغه د قدرت واردول دي. اوس د اسلامي هیوادو په لاس کې کم ابزار شته چې طالب دته اړ کی چې د دوی غوښتنې ومني. یو افزار کې د شي اقتصادي اوسې ځینې شي خانونه طالبان پیسې اخلي، تاسو په یګي زم پر خبره مثلا کنه کې دی شي چې دغه خلیفې چې زنیزي دی په دې د خلیج په هیوادو کې مخصوصه دغه لا سوال د پیسو زینو طالب مشانه ته ودروي خدای وکړي دا کار وشي خو زما باور نه کیږي ځکه چې دا هیوادونه که چې مخکې مثال خدمت ارزو کړ نورو د دنیا قدرتو پورې تړلي دي چې د هغوی فیصلې
مانانه جان واسه مانانه همدا مهم سوال دی چې نړیوال کڅنې شکوله او تنا تقاضا وی کوي آیا د افغانستان وضعیت په همدا سره روان وي اتمر سه قصه سونه سر وخت
متاسفانه یو وحدت نظر نشته د نړیوالو دریسک کې همدغه هر یو کوشش دا کوي چې د طالبانو سره په مستقله توګه روابط ټینګ کړي او د دوی نه په خپله ګټه استفاده وکړي یا په بل عبارت د دوی نه خپل حریفان تهدید کړي. اوس طالب داسې یو شی ګرځېدلی چې هم بم دې سره دی هم انتحاریان دې سره دي. هر یو چې راځي د دوی په انتحاریانو باندې نور خلک تهدیدوي چې زه به استشهادي کنډکونه ستاسې وادونو ته ولیږم زمونږ قوت دغسې دی او هغسې دی. نو په دغه ترتیب سره په دغه رقابتونو کې طالب هم داسې فکر کوي چې د دې ژوند ډیر دوام پیدا کولی شي او دی کولی شي چې د دغه رقابتونو نه استفاده وکړي. لیکن زما مخکینی ارزم دا و چې دغه کیدای شي په یو شپه کې دغه تغییر وخوري دغه موضعګار او بیا به هیڅ هم نه اوس په دغه باندې که طالب غره دی که په دغه باندې ډیر مغرور دی چې موږ سلا لرو سلا دغه څومره سلا چې تاسو لرئ د دې ټول ځایونه ذخیرې نقشه د امریکایانو ته معلوم دي د لس دقو خبره ده چې دا له منځه ویسي په دې باندې
اتمر صاحب وبخښئ ستاسو په خبره کې یوه لور ته وایسئ چې نړیوال له طالبانو د ابزار په صفت باندې استفاده کوي بل لور ته وایسئ چې د طالبانو له منځه وړل ډېر اسانه دي نو ولې نړیوال دوی له منځه یوسي؟
دغه رقابتونه دي چې یو بل په مقابل کې دغه نړیوال د دوی نه کار اخلي. اوس تاسې وګورئ کله چې د یو هیواد نماینده دا وایي چې د غزه په جګړه کې د افغانستان نه استشهادیان زه لیږم یا افغانستان د غزې د جګړې د مقاومت یو محور دی خپله طالب دا خبره نه کوي خپل وزارت خارجه دا خبره نه کوي خپل وزیر دفاع دا خبره نه کوي دا خبره د یو هیواد نماینده کوي دا څه معنا ده؟ موږ بهرنی سیاست لرو که نه لرو ولې دا زموږ طالبان په دغه برخه چوپ دي؟ د دوی ډیپلوماسي چیرته دی؟ وزارت خارجه چیرته دی چې دغسې غیر مسؤولانه خبرو ته ځواب ووایي؟
مننه اتمر صاحب مننه اخلي کړو خیل کساسو نظر واخلم د دې لپاره چې دا بحث راغون کو په داسې شرایطو کې چې لکه څنګه چې تر اوسه پورې بحث کې راغلی یو نړیواله ټولنه له طالبانو سره نشته کېدی طالبان له نړیوالې ټولنې سره نشته کېدی لیکن ستاسو په باور حل لاره څه ده چې دغه شته ستونزې له منځه ولاړې شي افغانان به تر کله پورې په ستونزو کې راګیر وي؟
دا بربدې ده چې واکان دنیا په دې تصمیم ورسي چې دا کشاله باید نور اوږده نه سي بلکې د دې لپاره یو معقوله لاره پیدا شي تر څو پورې د هیچا حق کې ونه خوړل شي او هیڅوک کې بایلونکی نه دی. د دې لپاره واکان کار ده او دغه کار لپاره زما په نظر مغه دی یو ځانګړی استازی ټاکل او مختلف مشورې او نظریات راټولول او یو منځلاره ورکول لکه د مغه بین افغاني مذاکرات.
وبخښئ اغلی کړو خل د ځانګړي استازي خبره خو طالبانو نفي کړې ده وایي چې حتی که ووم ټاکل شي همکاري نه ورسره کوي
خو طالبان خو نشي کولی چې ټول عمر افغانستان په انزوا کې وساتي او خپل راتلونکي د تداول لپاره باید اندېښمن شي. ګورئ تاسو لومړی د وای سي خبره وکړه وای سي ډېر شیان کولی شي چې څنګه چې جاباس اوس نه کوي او دا مهمه ده چې دغه ښاغلی ګوتریش او نور غربي ډلې له همدغه وای سي د ګټه اول قطر څه کوي دومره پیسې چې د طالبانو په قطر کې دی چې څه نه ده دا بهتري موقع ده چې قطر خپل اکثر رسوخ استفاده وکړي دوه موضوع ګوره هغه د ولس نارضایتي زیاتره په دغه غلطه روایاتو او د اسلام هغه غلط تعریف چې دوی کوي که دنیا دغه تعریف درست دوی ته د خپل علماو طریقه دغه اصحاب مصر چې شي کې همدارنګه مالیزیا چې کې همدارنګه اندونیزیا نور هغه اسلامي مراکز چې مثلا یو دقیق اسلام په اسلام فتواوې ورکي
او بخښي ځینې فتواوي ورکړي دي او بخښي مثلا اسهر همدا ویل دي د جنود تعلیم په برخه کې طالبان باندې انتقاد کړی دی د انډونیزیا دینی عالمانو هم ورته خبره کړې ده نور څه کولای شي
ما هدف هم دا دی چې قطر خو ډېر ښه پاسانی کولای شي کندهار ته ورسي چې او دغه موضوع هغه 15 نفر چې د ټول افغانستان په صد نه شپږ نه لوبه کوي د دې یو صحیح یو مذاکرې او بحث یو ډبېټ ضرورت شي چې وتوای چې برداشت تا کوم کله دا غلطه ده ځکه چې دا اسلامي برداشت نه ده برداشت تا درست ده هو که د منطقې د استخباراتو مطابق کوم فشار وي او د افغانستان د شاته پاتې کېدل او د موتاج کول لپاره اسلام یو وسیله ګرځوي دا بیا بله خبره ده یعنی هغه چې سپایسي وسیلې ابزار استفاده کیږي د افغانستان د بدبختۍ لپاره هغه باید واضح شي دا یو ډېر هغه کم دنګه پاکستان دی ګوره فامیلونه هلته د خپل د دوی بانکي اکاونټونه لري تجارتونه لري قانون چې همدا اوس یو رنګ د دوی سرمایه ګذاري روانه ده مطلب دا ده چې اسلامي ممالک واقعا مخلص وي دوی کولای شي چې پر دې شا ډېر داسې وسایل یو ابزار شته چې دوی وکړي تر څو پورې دی یو مسلې ته تانکی دی مهمه دا ده چې هغه متقی او دغه چې هیڅ شم نه سي کولای نو دې خاطر هغه ډېر لاین ابدغه منطقي وکړه او زه فکر کوم چې په دې کې افغانستان ته تاوان ده او دی یو درست کار وکړي
مننه هغه کړو خید اتمر سپ تاسو فکر کوئ د امنیت شورا غړي څه کولای شي چې فرضاً په طالبان باندې فشار راوړي د ځینې غښتنې سدوی لري لکه د تعلیم په برخه کې د بشري حقوقو په برخه کې د په طالبان باندې ومني ځکه ځا پښتنه کوم چې د امنیت شورا غړي سره نږدې نه دي نن سبا په ډیرو مواردو کې دوی سره مخالف نظر لري
بله مخکې ما ارزم هم دا و چې اوس مشکل دا دی چې د امنیت شورا غړي ودنه ټول په یو نظر نه دي کنه یعنی دا یو مشکل دی د امنیت شورا د پاره چې دوی مثلا دغه سي د فشار لارې ولټوي چې هغه په طالبانو باندې یو وسیله شي چې طالبان د غوښتنو ته آماده شي مشکل دا دی چې یو خو دغه رقابتونه دي د روسیې د چین د امریکایانو سره او تاسو پیږی چې چین د امنیت د شورا هغه 15 غړي هیوادونه دي چې دوی د ویټو حق لري یعنی د امنیت شورا غړي هیوادونه اوس متفق نظر نه دي نو دغه یو مشکل دی لیکن په مجموع کې نړۍ کې په دغه برخه کې بیا یو عمومي اجماع موجود دی یعنی د طالبان چې نن په رسمیت نه پیژندل کیږي هم دا د هغه اجماع نتیجه ده کوم چې نړیوال اوس د بشر د حقوقو
بله اتمر صاحب مننه په همدې برخه کې به پروګرام وروستیو ته نږدې شوي یو د جانباز صاحب نظر واخلم جانباز صاحب په داسې حالت کې چې امنیت شورا یوه خوله نه ده د افغانستان لپاره حل لار تاسو ته څه ښکاري
ګوري خپل شکر سید چې د بهرنی فاکتور په افغانستان کې متاسفانه په دې 50 کلو کې ډیر مهم دی ډیر مهم دی په توشي نه دا وایي دی او افغان په سر په هیڅ شرمېږم چې دا وایي خو که طالبان په هو راشي هم دا اوس ډیر ښه چانس دی هم دا اوس بهترینه فضا ده چې دوی لاس ورکړي افغانانو ته څو کار دی اول دی غره چې د خپل روابط د پاکستان سره تعریف کړي او کاغذ کې د تعریف کې نه په خبرو کې پراګنده چې افغانستانیزه یو څو وایي بیا یعقوب یو څو وایي داسې نه کیږي تعریف یې کړه چې ته پاکستان سره څه غواړي کومې اړیکې غواړي وساتي دوم کار چې ته باید وکړې مسول حکومت ایجادولو یا د ملي حکومت ایجادولو خواته لاړ شي
جانباز صاحب وخت اجازه نه راکوي پولانډو په یو جمله کې څه ویل غواړي
غواړم وایم چې دا کلیټ چې دا په کابل کې ده نه په نیویارک کې ده نه په واشنگتن کې ده نه په مسکو کې ده نه په تهران کې
مانه نه
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.